دعا کنم برای تا تو بیای. آسمانا بیا یار جان کجایی، دعا کنم برای تا تو بیای. دیگران را یقم از ما را هزاران آرا ندارد حبت رحم ایلا.
درنو دوستانو ستړي مشه یې اجملنده مودي ازادي رادیو په دې مسبخینې نیم ساته خبری مجله کې مو هرکلی کوم. پایلم له خبرونو کو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی چې هند او پاکستان نن د بشپړ او سملاسي اوربن هوکړه کړې ده. نوموړي نن پر رسمي ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې دا اعلان د امریکا په منځګړیتوب د اوږدې شپې تر خبرو اترو وروسته کوي. هغه ویلي زه خوښ یم چې اعلان وکړم چې هند او پاکستان د یو بشپړ او سملاسي اوربن هوکړه کړې ده. د دواړو هیوادونو ته مبارکي ویلي چې له عقل او هوښیارۍ کار واخیست. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ساګدار هم د ترامپ له بیان وروسته ویلي دي چې پاکستان او هند پر بشپړ اوربند موافقه کړي. نوموړي نن په یو بیان کې ویل چې د اوربند موافقه نن مازیګر د پاکستان په وخت څلور نیمې او د هند پر وخت 15 بجې وشوه. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر وکرم مصری هم د بشپړ اوربند پخلی کړی. ویلي دي چې د دواړو خواوو تر خبرو اترو وروسته موافقه وشوه چې نور به د ځمکې او هوا له لارې د یو بل پر ضد هیڅ ډول عملیات نکی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان ویلي په کابل کې د چین، پاکستان او طالبانو درې اړخیزه ناسته شوې ده. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په دې غونډه کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو بحثونه شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان زیا احمد په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا دغه لیدنې خبر ورکړی. ویلي دي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې ناستې د بحثونو د تعقیب او راتلونکي شپږمې ناستې په اړه بحث وشو. محمد صادق خان داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ تازه ترینګلتیا او کړکیچ رامنځته شوی و. د سیاسي او نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي مخکې له دې چې د هند او پاکستان ترمنځ اوربند وشي، اسلام آباد هڅه کوله چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په ګډون د سیمې د هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د کابل په قصبه کې د امارات یا شیخ خلیفہ زید ال نهان خارګوټي یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له دوی څخه وختي چې د دوی اپارتمانونو درې کلن قسطونه په بشپړ ډول او یو ځل ورکړي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د بیکاری او اقتصادي بحران په اوسنیو شرایطو کې دوی د قسطونو ورکولو توان نه لري او د طالبانو د حکومت نه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د خار جوړولو وزارت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي. د شیخ خلیفہ زید اللهیان د اماراتو استوګنیز خارګوټه چې 3,300 شپارتمنټونه لري د متحده اماراتو په مالی مرسته د کابل په قصبي سیمه کې په 1990 کال کې جوړ شو. د افغانستان د حکومت د دفاع وزارت د پاکستان د پوز هغه ادارت کړی چې ګوندې د هند پوز پر افغانستان د توغندیو برید کړی. د طالبانو پلوی رسنۍ حریت د دفاع وزارت د ویاند عنایت الله خوارزمی له قبل خبر ورکړی چې نوموړی وایي د افغانستان پر خاوره د هند د توغندیو د برید په اړه ادعاوې حقیقت نه لري. تر دې مخکې د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف ادعا کړې وه چې هند پر دې هیواد د راکټي حملو په دوام د افغانستان پر لور هم څو توغندي ویشتلي، خو هند هم دا ادعا رد کړې. د هندي رسنیو له مخې د بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرم مصری دا یو بې مفهومه ادعا بللې. ویلې دي د افغانستان خلک ډېر ښه پوهیږي چې په تېر یو نیم کال کې کوم هیواد پر وګړو او تاسیساتو حملې کړي دي او د هند پوز هم دا ادعا رد کړې ده. البته دا هر څه تر هغې مخکې و چې د هند او پاکستان ترمنځ د بشپړ اوربند اعلان وشي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی ولایت کې د خوشحال راډیو په نوم د یوې سیمه ییزې رسنۍ د مسؤل مدیر سلیمان راحل د نیول کېدو خبر ورکړی. د خبریالانو د مدافع ټولنه وایي چې راحل د وایي یا سور په 15مه په غزنی ښار کې د استخباراتو د کارکونکو لخوا ونیول شو خو علت معلوم نه دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو پر سیمهیزو چارواکو غږ کړی دی چې دغه خبریال دې سملاسي او بې له قید و شرطه خوشي کړي. په تېره یوه اونۍ کې د خبریالانو د نیولو دا څلورمه پیښه ده. د تېرې دوشنبې او سه شنبې په ورځو د تخار ولایت په مرکز تالوقان ښار کې هم درې تنه خبریالان نصرت الله ابراهیمي، منیر هدف او اسدالله تیمور ونیول شول. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې اوسمهال دیارلس تنه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یا د حکومت په توقیف ځایونو کې او یا په حبس محکوم شوي دي. دا و خبرونه. خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. دا امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان کړی چې هند او پاکستان نن د بشپړ او سملاسي غوربند هوکړه کړی ده. دا هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی او پر یو بل باندې ډزو د تیرو څو ورځو راهیسې دوام درلود. دا غوربند د دواړو هیوادونو استازو هم تایید کړی دی. په دې اړه به رپورټ واورئ. دا به هم واورئ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته تللی او هلته یې د چین، افغانستان او پاکستان په یوې درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی دی. پر دې سربیره به له افغانستان نه په یو بل رپورټ کې واورئ چې په قصبه کې د اماراتو یا شیخ خلیفه زاید اللهان خارګوټي شمیر اوسیدونکي وایي طالبان ترې په یو وخت د څوک د اپارټمنونو د څوک قسطونو غوښتنه کوي چې دوی یې د ورکولو وړتیا او توان نه لري. نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه به مو په حج کې هم د هغه خلکو له شکایتونو خبر کړو چې حج ته تللي دي او وایي څومره چې دوی پیسې تحویل کړي دي خدمات هسې ورته نه وړاندې کیږي. که وخت نور رپورټونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سموګګلا ازادي راډیو نه ورې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی چې هند او پاکستان نن د بشپړ او سملاسي اوربند هوکړه کړې ده. نو موري پر اکسپانا یا په خاني ټوئیټر لیکلي دا اعلان د امریکا په منځګړی توپ د وګدې شپې تر خبرو اترو وروسته شوه. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل نور.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی چې پاکستان او هند د امریکا په منځګړتوب خبرو کې په بشپړ او سملاسي اوربند موافقه کړې ده. ښاغلی ترامپ دا خبره پر ټروت ټولنیز شبکې پر خپل اکاونټ لیکلې ده او ویلې دي چې د امریکایي منځګړو د تیرې شپې له اوږدو خبرو وروسته دواړه لوري پر اوربند سلا شول. ترامپ هند او پاکستان دواړه ستایلي دي چې د ده په وینا له هوښیارۍ کار واخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخته او نن سهار وختي په جلا بیانونو کې ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیگا د پاکستان د پاوز له لوی درستیز او د پاکستان او هند د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په ټلیفوني خبرو کې له هغوی غوښتل چې ډیالوګ پیل کړي. ریټرز خبري ایجنسی د هندي او پاکستاني چارواکو له قوله تایید کړی ده چې دواړه خواوې به سمدستي پر یو بل ډزې ودروي. ریټرز د هند د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دي چې هند او پاکستان بر روانه دوشنبه د می په 12مه خبري پیل کړي. د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې د هندي کشمیر په پهلګام سیمه کې د وسلوالو په یو بریټ کې شپږویشتنه سیلانیان چې ډیری هندوان و وژل شول. نوی دلی پر پاکستان تور ولګاو چې د دې وسلوالو ملاتړ کوي خو اسلام آباد دا تور رد کړی دی. د تیرې چهارشنبه په ورځ هند د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر او نورو سیمو کې نه ځایونه چې د هندي چارواکو په وینا د تروریستانو مرکزونه پکې وو وویشتل او وروسته پاکستان هم په بیلابیلو سیمو کې ځوابي حمله وکړه. د دې حملو په ترڅ کې د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف نن ادعا وکړه چې هند د خپلو حملو په دوام د افغانستان پر لور هم څو توغندي ویشتلې دي خو افغانستان او هند دا ادعا رد کړه. د طالبانو په لوی رسنۍ حریات رادیو د دفاع وزارت د ویان عنایت الله خوارزمی له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د افغانستان پر خاوره د هند د توغندوی برید په اړه ادعاوې حقیقت نه لري. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرم مصری دا یوه بې مفهومه ادعا بللې ده او ویلي دي چې د افغانستان خلک ډیر ښه پوهیږي چې په تېر یو نیم کال کې کوم هیواد پر وګړو او تاسیساتو حمله کولې. د هند پوځ هم دا ادعا رد کړې ده. په عین حال کې د ازادي رادیو مشال څنګه د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ښار ته نږدې د یوې چودنې خبر ورکړی. د مشال خبریال ویل دي چې د شنبه پورت سهار وختي په شاوخوا 3 بجو د یوې چودنې په غږ له خوبه راویښ شو او بیا یې د ډزو غږونه واورېدل چې نږدې یو ساعت دوام وکړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
دا ازادي رادیو دا تاسو زموږ مازیګرنی نیم ساعت خبری مجله تقوکی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي محمد صادق خان ویل دي په کابل کې د چین، پاکستان او طالبانو درې اړخیزه غونډه شوې ده. نوموړي پر خپل ایکسپانه لیکلی چې په دې غونډه کې د اقتصادي او امنیتی همکاریو په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو بحثونه شوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ضیا احمد په خپل ایکسپانه په یو بیان کې بیا د دې لیدنې خبر ورکړی، ویلي دي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې غونډې د بحثونو د تعقیب او د راتلونکي شپږمې غونډې په اړه بحث وشو. محمد صادق خان داسې مهال کابل ته سفر کړی چې اوس مهال د هند پاکستان ترمنس رامنځته شوی کړکیچ مخ په پراخېدو دی. د سیاسي او نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي اسلام آباد هڅه کوي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په ګډون د سیمې هیوادونه د پاکستان ملاتړ ته وهڅي. په موخه دې ریپورت ته خو باید یادونه وکړو چې دا ریپورت مخکې لاغې چې د هند او پاکستان ترمنس د اوربند اعلان وشي او سات مخکې چمتو شوی دی.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ مخ په پراخېدو دی او تازه تیره شپه هم دواړو هیوادونو پر یو بل د توغندیزو بریدونو ادعاوې کړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب د چین، پاکستان او افغانستان درې اړخیزه ناسته ترسره کړي. نوموړي نن د مۍ په لسمه په خپل ایکسپانه لیکلي چې په دې ناسته کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو ترڅنګ د سیمې پر ثبات هم بحثونه وشول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ضیا احمد هم په خپل ایکسپانه په یو بیان کې دغه لیدنې خبر ورکړی او ویلي دي چې په دې درې اړخیزه ناسته کې د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې ناستې د بحثونو د تعقیب په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ډیالوګ شپږم ناسته به په کابل کې جوړیږي. په بیان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر له قوله راغلي چې نوموړي له افغانستان سره د دواړو هیوادونو سیاسي او اقتصادي اړیکې مهمې وبللې او هیله یې وښودله چې په راتلونکي کې به هم په دغو برخو کې ښه پرمختګونه وشي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو کارپوه پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز کابل ته د صادق خان سفر ته په اشاره وایي که څوم پاکستان د هند په مقابل کې د سیمې د هیوادونو د ملاتړ هڅه کوي، خو په خبره د چین په ګډون د سیمې ډیری هیوادونه په دې مسله کې هڅه کوي چې بې پرې پاتې شي او دواړه هیوادونه زغم ته رابولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د نړۍ هیوادونه هم ډیر فعال نه دي، ګرچې ظاهرا سیاسي اعلامې کوي خو دا هیوادونه خپل په حال پریښي دي. ځینې هلې ځلې د ایران د خوا وشوې چې هغه هم دغه ظرفیت نه لري چې دلته د منځګړیتوب کوم رول ولوبوي. د عربستان سعودي د بهرنیو چارو وزیر هم تللی دی هندوستان ته، هغوی هم ډیر نشي کولای چې پراخ رول ولوبوي. چین سره د دې چې د ستامه کېده چې ډیر فعال به اوسېږي د پاکستان په ملاتړ، خو هغوی هم زړه نه کوي او دواړه خواوې زغم ته رابولي. د روسیې او د متحده ایالاتو دریځونه تقریبا ورته دي، هغوی هم غواړي چې دا کنفلیکت پراخ نشي.
خو د سیاسي چارو پوه عیسی قطمر بیا وایي په داسې حال کې چې پاکستان په کور دننه د ټي ټي پي او بلوڅو له پراخه بریدونو سره مخ دی، اسلام آباد هڅه کوي چې د دوی د ادعا پر بنسټ کابل د پاکستان ضد ډلو ملاتړ لاس په سر کړي.
پاکستان غواړي یو پیغام د کابل حکومت ته ورکړي چې په دغه وخت کې د کابل حکومت دی ټي ټي پي سره یا مثلا د بلوڅو بلتون غوښتونکو سره د خپلو مرستو نه لاس واخلي. او په داسې یو حالت کې چې هند او پاکستان سره په جګړه کې دي، دغه ډلې باید دغه امکانات پیدا نه کړي چې دوی بریدونه په پاکستان کې وکړي.
کابل ته د پاکستان ځانګړی استازي داسې مهال سفر کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د پراخېدو خبرونه ورکول شوي. په کابل کې واکمنو طالبانو ظاهرا په دې کړکیچ کې خپل ځان بې پرې خودلې او له دواړو خواوو د زغم او ډیپلوماسۍ له لارې د مسایلو د هواري غوښتنه کړې. وروسته یو څو اونۍ کې د طالبانو د حکومت او پاکستان لوري ترمنځ اړیکې او سفرونه زیات شوي. د اپریل په 19 نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سغدار کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په یو لړ مسایلو خبرې کړې وي. له دې وړاندې د 13 اپریل په 15مه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان هم کابل ته تللی و. نوموړي له دې سفر وروسته په خپله ایکسپانا لیکلي وو چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په لوړه کچه دوه اړخیز تعاملات بیرته پیل شوي. نوموړي دا هم لیکلي وو چې پاکستان به له طالب چارواکو سره په مشوره د چین، پاکستان، ازبکستان، ایران او روسیې هغه درې اړخیز او څو اړخیز ډیپلوماټیک میکانیزمونه بیرته فعال کړي چې افغانستان هم پکې شامل دی.
ازادي رادیو ډاٹ کام
سپوږکلا ازادي رادیو ناوړی و سم دی افغانستان پاړه یو بل رپورت. په کابل کې د قصبي او خارګوټي چې د اماراتو خارګوټي هم وایي د اوسیدونکو وایي په داسې حال کې چې کار او روزګار نه لري، طالبان ترې د اپارټمنونو څو چنده یا د څو میاشتو قسط په یو وخت غواړي. دا چې دا خلک څه وایي په دې اړه په مکه دی رپورت.
د کابل په قصبي سیمه کې د شیخ زاید ال نهیان امارات استوګنیز خارګوټ یو شمیر اوسیدونکو وایي د طالبانو حکومت خبرداري ورکړي چې که خپل درې کلن قسطونه ورنه کړي نو کورونه به ترې بیرته واخیستل شي. د دې خارګوټ یو شمیر اوسیدونکو د شنبې په ورځ د مې لسمه ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال چې خې دندې درلودې د خپلو کورونو قسطونه په وخت ورکول خو اوس د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د درېو کلونو قسطونه به یو ځل ورکړي. د دې خارګوټي یو اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دوی اړ دي چې په کلنی ډول 1,00,000 افغانۍ قسط ورکړي.
هر مالک
او پاسمون باید دی وای د هر اپارټمان مالک باید درې قسطونه ورکړي. د بیلګې په ډول که یو کور 1,00,000 متر مربع وي باید په کلنی ډول 1,30,000 افغانۍ قسط ورکړي. زه خپله باید 320,000 افغانۍ ورکړم، خدای چې زه دنده نه لرم، معاش نه لرم، دا پیسې له کومه کوم؟ د برېښنا او اوبو لګښتونه نشم ورکولی، د ماشومانو لپاره خواړه نشم برابرولی. په ټول خارګوډي کې یو ډول اندېښنه پیدا شوې ده او هر سړی فکر کوي چې که طالب سهار راشي او موږ کور وباسي موږ به څه کوو. د دې خرګوټي او بل اوسیدونکو او د گزار وکیل لطف الله رسولي ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وو غوښتل چې د خلکو اقتصادي وضعیت ته پام وکړي. دی وای د خرګوټي خلک ډیر بې وزله دي، دوی نشي کولای د درې کلونو قسطونه په یو ځل ورکړي. دا پر اختیار خلکو سره ظلم دی. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې باید مرسته وکړي. خلک کار او معاش نه لري، دوی باید د خلکو ستونزو ته پام وکړي. دوی وایي د دې خارګوټي ډیری اوسیدونکي ټوټپوړي دولتي چارواکي او بې وزله خلک دي چې په دې خارګوټي کې ورته کورونا په 40 کلنو قسطونو ورکول شوي او دا چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال دوی دندې درلودې او د کورونو قسطونه یې په خپل وخت حکومت ته ورکول. په دې اړه د طالبانو د حکومت د خرج جوړول وزارت ویان کمال افغان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي طالبان د اول خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي څو خلکو کولی شي د خپلو کورونو اقساط په خپل وخت ورکړي. له ډلې بشیر دودیا له ازادي راډیو ته وویل
دوی چې اوس دا عذر وړاندې کوي چې قسطونه نشي رسولی، اوس د دوی لپاره یا دا ده چې باید مراعات وشي. اما په مجموع کې د فقر او بېوزلۍ لپاره د هېواد په سراسر کې تدابیر پکار دي. که چیرې د کارونو زمینه برابره شي چې خلکو ته د عاید مدرکونه موجود وي او دوی په کار باندې بوخت وي، نو بیا هم د خپل فامیل نفقه ترلاسه کولی شي او هم به کېدای شي خپل قسطونه ادا کړي.
د ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت باید پانګونه راجلب او د غراز د پانګوالو د هڅولو لپاره ګمرکي او مالیاتي تعرفې کمې کړي، د غراز قانون استخراج کړي تر څو دولتي بودیجه تمویل کړي. ډېری افغانان د بیکاری او اقتصادي ستونزو څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام UNDP د وی نوې څېړنې له مخې چې دوه ورځې وړاندې خبره شوه د افغانستان 15% نفوس د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. دغه ادارې 10 ورځې وړاندې هم ویلي وو چې 90% افغاني کورنۍ دندو اواید للاس ورکول لامل ارشیوی چې خپل ورزنی لګښتونه تر ورستۍ کچی راټیټ کړی.
دوستانو تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی و سم په افغانستان کې د رسنیو موضوع. له هغه چې طالبان واک تر استلی دی په افغانستان کې په مجموعي توګه چاپی، تصویری او غږیز رسنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ شوې دي او د رسنیو په شمیر کې چې په بیلابیلو ولایتونو کې تلویزیونونه و راډیوي خپرونې وي یا نور نشرات و په ډېرې تیزی او چټکۍ سره کمې راغلې دي. ګڼې رسنۍ د طالبانو د حکومت د فشارونو له کبله او یا د مالي ستونزو له کبله تړل شوې دي. ګڼ خبریالان له افغانستان نه وتلي دي او کډوال شوي دي. په چاپي رسنیو کې هم چې وخت په افغانستان کې په بیلابیل ولایتونو مرکز کابل کې په ورسوي کې ډیر شوی ډیر سرګند کیمرا خلک دي په دې اړه پام وکړئ زما د همکاري سنا کاکل رپورت ده
په هلمند روزګان زابل نیمروز دغه ولایتو کې خو چې زه خبرې مې یا معلومات لرم کوم چې په رسنیو نشته چې شاپیږي
په کندهار کې یو فرهنګي فعال و چې نه غوړي د موضوع د اساسیت لامل یې نو په رادیو کې خپور شي د دغه د بدلون په شرط وویل
چاپی رسانی اوس په افغانستان او خصوصا په کندهار کې بیخي پر نشته صاحب دي په کندهار کې یو هم صداقت محلنی تقریبا میاشت مخکې چاپ سوله او په کندهار کې بل محلنی د اوسار په نامه باندې د بولدک ولسوالۍ څخه خبریږي او شخصي یا خصوصي رسنۍ بل فعالیت نه لري
د کابل سیدونکو حسینه وای پلازمینه کې هم اوس د چاپی رسنیو تشه احساسیږي
مخکې به چې کرتاسې فروشي تلاړو ډېر مچلې و اخبارونه بو اوس چې لاړ شو نه مجله شته نه اخبار شوي نه چاپیږي اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت لرو مجله و اخبار ته ځکه چې کور کې ناس یو کار نشته وظیفه نشته مکتبونه نشته
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې د افغانستان په پلازمینې او ولایتونو کې لسګونه خصوصي چاپي رسنۍ موجودې وې چې په بېلابېلو برخو لکه سیاسي، ادبي، هنري، اجتماعي، ورزشي او نورو کې فعالیت درلود. ژورنالیست عبدالله اکبر اکبر چې د افغانستان په چاپي رسنیو کې د کار اوږده تجربه لري د خپلواکو چاپي رسنیو د فعالیتونو د کمزورېدو او بندېدو لاملونه بېلابېل ګڼي. ښاغلی اکبر ازادي راډیو ته وویل
چندین عوامل میتونه باعث ازی شده باشه که نشاط چوب
څو لاملونه کیدای شي چې اوس چاپی رسنۍ په افغانستان کې فعالیت نه کوي د حاکم نظام له حده زیات سانسور د وړیا بیسو نشتون چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا به رسنۍ او تور کول کیدی د انستګرام او ټیک ټاک په شان د یو شمېر ټولنیزو رسنیو مطرح کیدل د ځوانانو اقتصادي فقر او د پام وړ کچه باندې له هواده د چاپی رسنیو د خبر اعلان وتل نور لاملونه هم کیدای شي
ولم غوښتل په دغه راپور کې په افغانستان کې د تړل شویو خصوصي چاپي رسنیو له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو حاضر نشول د یادونې ده د کتابونو په غلس کې چې ځینو کتاب پلورنځیو ازادي راډیو سره شریک کړي چې په خرڅلاو یې د طالبانو حکومت اطلاعات او کلتور وزارت لخوا بندیز لګېدلی په یوه تیا شمېر کې د مینې مجلې په پلور هم بندیز شامل دی
له خبرونو ور اخوا
مخکې له دې چې حج ته د تللو افغان حجیانو په ستونزو تم شو یو سیمایزه او نړیواله موضوع اخلو د کوردستان کارګر ګوند یا پی کی کی په ورستیو کې یو تاریخي اعلان کړی دی خدای نه دی ویلی چې دغه ډله به منحل کیږي په دې اړه اسمت ساروان تفصیل لري
د فبروري په میاشت کې د پی کی کی د باندې مشر عبد الله اوجالان لخوا د خپل ډلې د منحل کېدو او له ترکی سره د سلور لسیزي اوجدي وسلوال شخړې د پایتر سوالو له غشتنې ورسته د ډلې کانګرس جوړ کړ د کوردستان کارګر ګوند اعلان کړی چې د دې اونۍ په لړ کې د عراق په شمال کې په خپل جوړ کړی کانګرس کې تاریخي پریکړه کړې دي خو دا نه د تایید کړی چې آیا د ګوند منحل کېدو یا وسلې ایښودو پریکړه یې کړې او کنه ده د فرات خبري اژانسۍ له دې غیر قانوني ډلې سره نږدې اړیکې لري د راپور لمخې کانګرس له دوشنبه تر چهارشنبه پورې د عراق په دوسیمو سلیمانیه او دوهو کې تر سره شوی یا د ډلوي د کانګرس د پریکړو نور جزئیات به ډیر ژر له خلکو سره شریک شي په فبروري کې د پی کی کی بنسټګر او بندي مشر عبد الله اوجالان د ډلې لغړیو غوښتي و چې کانګرس راو بولی او پکې د دې ډلې د منحل کېدو او وسلي ایښودو پریکړه وکړي څو له ترکی سره د اوجدي مودې شخړه پایته ورسیږي د څلور میاشتې وروسته لدی دا خبره وکړه چې د ترکی حکومت د پخلاینې وړاندیز ورته وکړ له 1980 کلونو راهیسې دغه جګړې د لسکونو زرو کسانو د مرشوبلې سبب شوې دي پی کی کی چې د ترکی متحده ایالاتونو اروپای اتحادیه او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو له لوري یو ترهګر ډله ګڼل شوې د اوجالان له غوښتنې وروسته سمدستي اوربند اعلان کړ خو دې ډلې ټینګار کړی چې تر وسلې شودو مخکې باید ځینې شرایط پوره شي چې پکې د سولې د خبرو لپاره د یو قانوني چوکاټ جوړېدل هم شامل دي. د فرات خبري اژانس د راپور لمخې په کانګرس کې د اوجالان هغه پیغامونه ولوستل شول چې خپلې لیدلاري او وړاندیزونه پکې کړي وو. د ترکیه یو مشهور تلویزیونی چینل خبر ترک هم تایید کړی چې کانګرس د پی کی کی په سلیمانیه او د هوک کې جوړ شوی دی. د ترکیه کورت پلوه ډی ای ایم ګوند چې د سولې د روانو هڅو برخه دی د جمعې په ورځ وویل چې تمکیجی پی کی کی ډیر ژر یو رسمي اعلان وکړي. له 1999 کال راهیسې چې اوجالان بندي شوی څو ځله هڅې شوې څو هغه وینه بهیدا ودرول شي چې له 1904 اچایم کال راهیسې پیل شوی او تر 1400 ډیر کسان پکې وشل شوی دي. د سولې د بهیر د بیا پیل لپاره تر ټولو وروستۍ هڅه په تیر اکتوبر کې د ترکیې د ملت پال شي اړخ سیاستوال دولت باغچلی لخوا مطرح شوه. هغه وړاندیز کړی و چې که پی کی کی له تاوتریخوالي لاس واخلي او ځان منحل کړي نو شای اوجالان ته چې دا مهال استانبول ته نږدې په یو ټاپو کې بندي دی په مشروب ډول خوشی شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی او اوس هم په سعودي عربستان کې د افغان حجیانو وصیت یو شمېر افغان حجیان چې د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت لاري سعودي عربستان ته لیږل شوې دي د ټیټ خدمتونو د ټیټ کیفیت نه شکایت کوي. په دې اړه به د خبرونې وروسته ریپورت راوخلو او وروسته زما بل همکار راسي.
معلمین ما قسم اومدن که حتی بسیاری شما برای خود ما بگن که شما برید مراسم خودتان انجام بدید.
په سعودي عربستان کې یو افغان حاجی و دی وی دوی ته خدمتونه د هغو پیسو مطابق نه وړاندې کیږي چې دوی د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره ورکړي دي. د ازادي رادیو ته وویل
جای بود واس را کې گرفت تقریبا د 12 منزل است. سری از اجازه ما اصل ضعیف هستند، ضعیر هستند، بالا و پایین شده نمیتونن. یک
هغه خونی چې د افغانانو لپاره نیولی تقریبا په 1200 پړونو کې دي. لفټ هم د شپې 2 بجې د سهار تر 5 بجو غیر فعال وی. دیره حاجیان چې بے وسه او کمزوري هم دي حقته پورته تلای نشي. د ځخ او بنلرو ان په تشنابونو کې د ځان منځلو لپاره او بنشته. ډیرو خون کو لمړی چل دی چې مکسره راغلی دي. د حج په مراسمو هیڅ بلتیا نه لري. هغه پیسې چې مو پرې کړی هغه ډول خدمتونه نشته.
یو بل افغان حاجی هم ورته شکایت مطرح کړ.
ونیو مسلمه سوالات مشکلات خود داره. راډیو است، اتاق، همه چیز.
افغانان د هر کال پشان خپل ستونزې لري. لار لري ده. شزه چې اوسې کمزورې دي او سپینجیری مو ډیر په عذاب دي. خپل لار نه شي موندلې. د دوی ستونزې ډیر مطرح نه ده. خوځای او د لار د لریوالې ستونزې جديده.
هڅه موکړه چې په سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو د ستونزو وندښنو په اړه د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت دویان محمد حسیني نظر ولرو. خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د حج په بهیر کې د ستونزو شتون نوې خبره نه ده. دا ستونزه د تیر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه او حاجیانو په وار وار د اسانتیاو، مناسب استوګنځای، کافي خوړو او د مسلکي ښوونکو د نشتوالي په اړه شکایتونه کول. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون د راپور له مخې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لومړۍ الوتنه د سهار په 8 له کابل هوایي ډګره وه. په دې مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي و چې د حاجیانو د لیک پروسه په بریالیتوب، په ژمنتیا، اخلاص، صداقت او مسلکي معیارونو ترسره کیږي. نوموړي دا ډاډ هم ورکړی و چې د هیواد په څلورو پروازی زونونو کابل کندهار بلخ او هرات کې د حاجیانو لپاره ټول اړینې اسانتیاوي برابرې سوي او دوی ته د خدماتو وړاندې کول له لومړیتوبونو څخه دي. دغه شان د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت سرپرست شیخ نور محمد ثاقب هم په دې مراسمو کې ویلي و چې د 1500 افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره د هیواد له ګوټ ګوټه 652 جید عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره سوي ترڅو د حج د مراسمو په ترسره کولو کې حاجیانو ته لارښوونې وکړي. نوموړي وړاندې د تیر کال د هود په 14 په کابل کې وی خبري غونډې ته ویلي و چې افغانستان ته د 1404 لمریز کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره 1500 سهمیې ورکړل سوي دي. هغه زیاته کړې وه چې د هر حاجي لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2 لک